سلام ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیل مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونس شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز پندړې کې بدل شوې دي د همدارز ویل چې په افغانستان کې د حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په خبرګون کې زبیلا مجاهد پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویان د څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي بلکې د یو مسؤل پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان د تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبر پرونسې شنبه خپور کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل 30 کلن میرمن په داسال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د برید اپارټمان په دالیس کې شوی او خزي د قود څو گزارونه لامل سوار کړی ده د برلین سیمهیزه محکمه پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځنګړی بیرحمۍ تر سره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د لټمو سره سم چلان نه کاوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې دیو میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند دی واخلي محکمې ثابت کړه چې خزه 15 ځله پچاقو حل شوی ده د دوی ماشومان روسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګدی مودې رهیسی جنجالونه لرل همدارنګ محکمه واوریدل چې تورن د لوی ماشومانو هغه هڅه هم له پامه غورځولې چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلی و چې زبدرته نوې مور راوړم د قربانی د کورنی وکیلانو د پیخه د جنسیت پر بنسټ تاریخواله وباله او د عدالت غوښتنه وکړه هغه نظر چې د محکمه لا پریکړه سره سمول لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبې په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادي ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادي زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې د موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژي وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کړتیا به ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپیده مړی وای ولسمشر ترامپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپیده مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره مهم اولیت دی د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ترامپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د گرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د گرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. گرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې سره د مطالعه اوریدلای شئ. وړاندې بر سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. دا چې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي، وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نه بغل په خیر ته به زکام او دغه شیان ماشومان ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
همدارنګ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د بنګو پر کښت بتیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بدیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته د طلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتي دي او څومره تلفات لري، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلل افته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خنجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوی و چې د دوه هیوادونو پلاوي د سه شنبه په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له د تخنیکی ستونزو په یادولو سره د ناستو ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوی و د سه شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي و ځنډول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د ورستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاتکړه
ما او تاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان او روپې جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خو ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناستا نه تر سره کیږي.
شما نه بین مجلس نمیشه.
لیکوزی هم در از اول چې د طالبانو حکومت هم د دې ناستې له جوړېدو سره موافق وو. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دوړو خو ترمنز د تګراتګ او تجارت لاري د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لاري نه بندوي. هغه د دې چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی. خود کر شي هغه غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځندېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو با صلاحیت کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې جواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنٹ دی
مشران ته وړه تاکي تجارت ټول ته مونږ دا ویل چې تاسو د سیو کې خپل نوټیفیکیشن وکي چې تاسو چې کم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل مونږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا مونږ ته نور رسیدلې دې ته ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکي او هغه ریکوست راشي نو هغه مونږ خپل ګورنمنت سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو مونږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لپاره نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی یا حقوقی
مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي، په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونګه
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو د کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دغه ډول فرمانونو نه مخ کې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دوی په خپل کروندو کې وکم اندازه بنکرو خله دی ورسته څوکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حلارو پاړې هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخاور کول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکسپان خبر کړي، په کله غلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپل کاروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو کې دا کخت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نګدید به ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کاروندو کې کوکنار کلل په دې کخ له بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. د غیداري په تیري اقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشې نشئی موادو د زیاتوالي پاړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمښت لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي آفتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالۍ او طبي آفتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلې کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او قبیلنۍ مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړ، خپلو کورونو ته تللي دي. موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یا سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر مش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې سوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه رانه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو، ګرم کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک، دا شیان ورته ورکړل شوي دي. خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې ورستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا،
تاسو زموږه کلاسادای رادیو ناوړی د پښتو خبری مجلې روستي راپور تر اورسېدو کې چې تاسو زموږه د مجله نوی اوریدلې، کولای شئ د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي رادیو facebook.com ده هلته ومندې او الله سره واوري. اوس موږ په دې راپور ورچه د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اواید د چا لاست ورزي. ځینې کاریګری وايي اکثره ته اواید د ځواکمن کسانو کمپنیانو ترلاسه کوي او عامولستری تر ډیره بے برخې دي. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو ترڅنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بیروي استخراج کلیو او بانډو د کرنیز مکو او لرغونو آثارو ته بی زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لرې د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي رادیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چیرانو ملاتړ د زورواکو له خوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودرې شي د زیور باندې کوي، د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوروي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشته نشي ورتلای.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوی عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کاریګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي، او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپل استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 40-30 میلیون افغانۍ پلوري او اند لری پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوس مهال څه د پاسا 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوی چې د استخراج د پراختیا لامله د پستې لزګونه هکتار زمکه او ورشوګان زیانمنې شوې دي او د اموسین دواړو غړو کې د استخراج لامله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان لچارو خبر دی ازادي رادیو ته ویل چې چینایي کمپنیان د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وایي چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او عواید اکثر چینایي کمپنیو طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حقله چې ګټه عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي، پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د عوایدو له پیسو کوم پل، کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په حقله جزئیات نه دی ورکړي، خو یو کال پخوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حقله چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بې رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه، بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړي توګه د امو سین په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولې د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیون ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشوی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یوې سرچینې وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه یو غوښتل نومي واخستل شي، ادعا کوي چې د کان لا وایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
لبد مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټه رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل، خو لبد مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پېټرولیم وزیر وو، د 2023 کال د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په هکله یې له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغې تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی، بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
صدور بیروي مواد مدني
خود خام مواد او پټوګه د مدني مواد بیروي صدور هیڅ مثبت اقتصادي پایله نشي لرلای. د موش قانونه تشیشه او موش بي وصله پاتې کیشو، نو موش باید استخراج کم کړو او سم استخراج وکړو په هیواد کې د نن نه پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او پتیر جمهوریت نظام کې د قانونو او پېټرولیم د وزارت ویان عبدالقادر مطفی وای په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سره ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي، چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی، د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې آسان وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طوری غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې روي استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیان.